درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچاوي ارزونې شي چې په افغانستان کې شپږ پنځوس فیصده کورنۍ په هغو پناه ځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن شوي دي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې هم دا راس لیکلی چې اتلس فیصده نورې کورنۍ په هغو پناه ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې نسبتا ډېر ویجاړ شوي دي. اوچا زیاتوي په افغانستان کې په روان ژمي کې د خلکو د روغتیایي ستونزو د حل او نورو خطرونو د مخنیوي لپاره پناه ځایونو د سون توکو او جامو ته عاجل اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وای د 2023 میلادي کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د ژمي اړوندو فعالیتونو د دوام لپاره 10 میلیونو او یو لک ډالرو ته اړتیا ده. د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځ حوزه کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیلی شي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شانن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
د ختیځ حوزه په څلور ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو کمپاین سبا پیل کیږي. کی حوزه یا ختیځ حوزه کې په موهیت کې د پولیو وایرس تثبیت شوی دی او په 2023 کال کې نه موهیتي پیښې ثبت شوي دي.
ویل شوي چې په دې کمپاین کې به تر یو میلیون زیات هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. په 2023 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وای هیواد دیوالیه شوی دی. خواجه آصف دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد اسعاري زیرمه 3 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې او د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان د مالیه وزارت خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق او نورو هیوادونو پور ترلاسه کړي. خو خواجه آصف پرون شنبه په سیالکوټ کې وی غونډې ته وویل چې پاکستان له مخکې څخه دیوالیه شوی او د پیسو د نړیوال صندوق پورې ژغورلی نشي. د ترکیه او سوریه د وروستي زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر پرون شنبه تر 6400 واوښت. د دې زلزلې له کبله د ترکیه په جنوب کې 2400 ودانۍ نړیدلې او لا هم د ژوندي پاتې کسانو د ژغورنې په هیله عملیات دوام لري. له همدې کبله باور کیږي چې د مړینو شمیر به نور هم زیات شي. دا زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 1.5 درجې و په سیمه کې یوه تر ټولو وحشتناکه طبیعي پیښه وه او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې ترک چارواکو ته قناعت ورکړي چې د سوریې شمال ته د مرستو د لیږلو لپاره نورې سرحدي لارې پرانیزي. تر پرون ماښام پورې په ترکیه کې د 40,000 او 642 مړینه تایید شوې وه. خو په سوریه کې په وروستیو څو ورځو کې د مړینو وروستي شمیر نه دی اعلان شوی، مګر مخکې د 15,900 مړینه تایید شوې وه. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدای شي. مکرون د فرانسې له لیفیګارو او ژورنال دی دیماش ورسپانو سره په مرکه کې ویلي په اوکراین کې د روسیې ماتې غواړي او هیله من دی چې اوکراین وکړی شي د خپل موقف دفاع وکړي، خو په دې باوري دی چې دغه شخړه پوځي حل لار نه لري. د فرانسې ولسمشر ټینګار وکاوه چې اوکراین اوس داسې پوځي عملیاتو ته اړتیا لري چې روسیه بیرته د خبرو میز ته راولي. تاسې د اوسنۍ رادیو څلور ساعته خبرونه اورئ. د دې خبرونه په دوام کې به واورئ. طالبان د دې ترڅنګ چې تاییدوي په وروستیو کې د داعش وسله وال یو شمیر هیوادونو افغانستان ترانه نوتی وای
موږ سم داعش کوم تعدید نه بولو بلکې ستونزه ده جمع کېدو په حال کې.
په دې اړه د چارو کتون کې وایي
د داعش تونه فعالیت په افغانستان کې یو ډېر مطرحه قضیه ده.
کورنی بې ځایه شوي شکایت کوي سږ کال بیخي هېر کړل شوي.
د بل په ځای کې وسیږم دوه ځله کومک راسره سوی دی چې په هغه مې هېڅ چاره نه کېږي.
په غزنی کې یو وخت د پوستین بازار ډېر تود و.
د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل تا د موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل.
خو دا صنعت اوس په ورکېدو دی.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالب چارواکی وایي په وروستیو کې داعش وسلوال له یو شمېر هیوادونو افغانستان ته راننه وتیدي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سرګردونو په غبرګون کې ازادي رادیو ته وکړه. بلاول بوټو زرداری پرون د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې وویل چې داعش د افغانستان لپاره لوی ګواښ دی. خو مجاهد بیا وایي دوی د داعش ډلې ځپلو او له منځه وړلو ته ملاتړ لري. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې وابري.
داعش د افغانستان لپاره ستونزه که ګواښ. د طالبانو د حکومت ویاند دا ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بلکې یو ستونزه یادوي. په داسې حال کې چې وروستیو کې د دې ډلې لخوا په پلازمینه کابل کې هم مهم اهداف په نښه شوي. د بیلګې په توګه داعش د مرغومي په 21مه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخته د چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې پیښه کې د دې وزارت له شلو زیات ټیټ رتبه او لوړ رتبه مامورین او ډیپلوماټان ووژل شول. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد چې نن یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو سره خبرې کولې ادعا وکړه چې داعش ډله نه د توانېدلې یو مهم دولتي ځای په نښه کړي. په داسې حال کې چې بلاول بوټو پرون په مونیخ کانفرنس کې وویل داعش د طالبانو لپاره لوی خطر دی. ذبیح الله مجاهد دا هم وویل چې وروستیو کې د بریدونو لپاره داعش وسلوال له نورو هیوادونو افغانستان ته راځي. خو هغه د کوم هیواد نوم وانخست.
موږ سم داعش کوم تعدید نه بولو بلکې یو ستونزه ده جمع کېدو په حال کې. د پډېرې جو کې زپل سي ودي نه کارته نه او د ورستې زپل یو مثال ده چې دوی باندې چیرې شک هم راسي مخفيګای پیدا کیږي او لمن زوړت کی.
طالب چارواکي داسې مهال د داعش د زپلو ادعا کوي چې د فبروري په 9 نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل داعش واړی په کابل کې د ایران، هند او چین په سفارتونو بریدونه وکړي. په همدې غونډه کې د امنیت شورا یو شمېر غړو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش له خوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپی خو غاخونو پاړه خبرداري ورکړ. د هیوادونو اندېښنه خو ده چې داعش د افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي داعش ډلې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړې دي. د ویلګې په توګه داعش د 2020 کال د اگست په 26مه د کابل د هوایي ډګر ختیځ لور ته په پرتی دروازه کې چاودنه وکړه چې یو سل اویا افغانان او دیارلس امریکایي عسکري ووژل. لدی پیښې دوه میاشتې وروسته د اکتوبر په 3مه د کابل عیدګاه جماعت په نخښه کړ چې پکې اته تنه ووژل او 500 نور یې ټپیان کړل. لیال بریډ 500 ورځې وروسته د کندوز په سید آباد کې د ځانمرګ بریډ مسؤلیت ومانه چیرته چې 500 تنه ووژل او سل نور یې ټپیان کړل. د همدې میاشتې په 15مه د کندهار په فاطمه جماعت بریډ وکړ چې پکې 30 تنه ووژل او 9 نور یې ټپیان کړل. داعش ډلې نورې حملې هم کړې چې پکې په طالبانو بریدونه او د دوی د مهمو پلویانو او قومندانانو وژل هم شامل دي.
په راپور کې مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله واوریدل چې داعش ډله دوی ته ګواښ نه ده خو ستونزه یې بولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو بیا په جرمني کې د مونیخ د امنیتي کانفرنس په څنډه کې ویلي چې که په افغانستان کې د ترهګرۍ مسأله جدي ونه ګڼل شي نو ترهګرۍ ډلې به له افغانستانه خپل فعالیتونه پراخ کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د افغانستان امریکایي پوهنتون له استاد عبید الله بهیر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت څومره پراخ او جدي دی.
د داعش تونه فعالیت په افغانستان کې یو ډېره مطرحه قضیه ده. په دې سیدا یو مشترک هم د امارت اسلامي او د نړۍ په منځ کې نړیواله ټولنه کې هغه برخې چې امارت اسلامي سره یا طالبان اوسنی واکمنو سره د تماس ساتل یا د ارتباط ساتل او مخالفین دی هغوی هم باید دغه درک کړي چې دا یو مشترک دشمن ده چې فقط افغانستان ته خطر نه ده بلکې نړۍ ته د خطر باعث ګرځېدای شي. دا یو ښه نقطه ده د شروع کولو لپاره. اختلافات ډېر دي د نړۍ، نړیوالو هم اختلافات طالبانو سره شته، د افغانانو هم ډېر قضایا باندې اختلافات شته، خو په دې سي یو مشترک نقطه باید پیدا شي چې په خبره اوسي، په دې سي نړیوال ټولنه کولای شي چې طالبان نه مخ واړي او د افغانستان په قضیه کې یا په غم کې دخیل ونه اوسي. خو افغان ولس دا کار نشي کولای، او بحث او انساني مسؤلیت دوی باندې دا راجع کیږي چې دوی د افغانستان په اړه وغږیږي او په همدغې نقطې نه شروع کړو د مشترک دښمن د قضیې نه شاید مختلاري هم واري سي.
یو لوی اندیښنه چې د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې مطرح شوې ده، غفله داعش او مجموع کې ترهګرو ډلو سره د مبارزې برخه کې افغانستان کې د انساني ظرفیت یا هغه د منظمو قواو نشټوالی دی. ستاسو په نظر اوس مهال څونه د ظرفیت موجود دی په افغانستان کې تر څو له داعش او ټولو ترهګرو ډلو سره واقعي مبارزه وشي؟
زه شخصا فکر کوم چې دا تقاضا بغیر منطقي پدې ده چې امارت اسلامیه طالبان دا قابلیت هم نه لري، دا توان هم نه لري، نو بدیل څه ده؟ یعنی دا خو نه ده چې ته په افغانستان کې داسې کوم بل مرجع لري چې په هغوی اتکا وکړي او د هغوی ظرفیت نه استفاده وکړي. موږ لیدلی دي چې د افغانستان کې اوس کوم اطراف سي چریکي جنگ تلمنه وي او غواړي داخلي جنگ ته زمينه سازي وکړي، هغوی د دغه منطق نه استفاده کوي چې آیا د طالبان ځواکونه دا قابلیت نه لري چې د داعش خطر سره مقابله وکړي او د موږ نه باید استفاده وسی. خو دا منطق نه لري، یعنی څومره حاکمیت سی اوس په افغانستان په خاورې باندې طالبان لري، بجای دې نه چې د هغې پشي وال سي په دغه کار کولای شو. یعنی دا دوه قضایاوي سره جدام دي دي دوی دو تقویہ کول په د سکیورټی سکتور کې، امنیتی سکتور کې دا یو قضیه ده، او د حقوق بشر قضیه دا به لفاته کېدای شي. یعنی دا دواړه په موازی شکل باندې مختبو ولې سو په دې سي ک امنیت نه د حقوق بشر قضیه منطق هم نه جوړیږي چې په تفصیلی خبرو سينو. راځي دغه بحث جدا وساتو، په دغه بحث باندې کار وسی، او امریکا او نور هیوادونه تیار پم داسي بحث مخته بولای شي.
د افغانستان یو شمیر ګوندی هیوادونه بیا د ترهګریزو ډلو مسله په افغانستان کې راپورته کوي، خصوصا داعش مسله. دا د دوی اندېښنه څونه واقع ده، او دوی خپل څونه واقعا د داعش او مجموع کې ترهګرو ډلو سره واقعي مبارزه کړې ده؟
ترهګری خبره داسې ده چې دا په جغرافیه نه مني او د جغرافیه نه مخ ته وزي، په همسایګانو باندې اثر ده. خو بدبختانه د افغانستان نه په دې باندې جغرافیه کې ده چې موږ ډیر کم د همسایګان دي چې شه همسایګان را سره پاتې شي، او دوی هر وخت د دوه مخیزه سیاست کړي د افغانستان سره، چې په یو خوا باندې همدغه اندېښنه شي د ترهګری په خلاف، بل خوا ته د ترهګر سره کوم مرستې هم کوي. نو د دې په اړه سترګو پر یو صادقانه بحث نسی، او په افغانستان کې دا هر ډله سی په قدرت کې دا غوړه حاکمیت ولري او دومره د افغانستان د مفاد په اړه جمن ووسی، نو بیا د هوادو سره بحث کېدلی سی. او همدغه منطق ورته وو چې ګوري تاسو سکه دلته د ترهګرۍ ته زمينه سازي کوي یا ورته لمنه وایستي، خو ته خو اخر سبا تاسو هم سوځي. دا خو د شعور نه ده چې فقط د افغانستان د مرز پرې ودرېږي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون استاد عبید الله بهیرو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریده لای شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یش میر کورنی به ځای شوی چې لکلون رئیس په بیلا بیل ولایتونو کې د کډوالو په کمپونو او کرایي کورونو کې اوسې شکایت کوي چې سش کال نه حکومت او نه هم خیریه بنسټونو د دوی وضعیت ته پاملرنه کړې ده. دوی لخپل اصلي سیمو د به ځای کې دول عمل نه امنی اقتصادي ستونزې او وشکالي یادوي. جزئیات د نرګس مومن حسن زی پر راپور کې وایي.
پیغنه نازنین د خپل پلار ناروغي مور او دوا وړو خويند ورونو سره په کابل کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي روډي ته خبره کې وویل سه کال دوی ډیر سخت ژمی تیر کړی او لا هم لګنو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نازنین وایي په داسې حال کې چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري، خو سه کال نه دولت او نه هم کوم خیریه بنسټ له دوی سره مرسته کړي.
موږ د بغلان بې ځای شوي کسان یو. د تېر جنګونو پر مهال کابل ته کډوال شوي یو. تر اوسه موږ ته د دولت لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. زموږ وضعیت ډېر خراب دی. ماشومان ټول ناروغه دي، ځکه سږکال ډېر سخت ژمی و.
بهاودین د میمنی اوسیدونکی دی چې څو کاله مخکې د وچکالۍ له امله د تخار ولایت درقد ولسوالۍ ته بې ځایه شوی و او په یو وران کور کې ژوند کوي. د ازادي راډیو ته وویل
د میمنی راغلی ما درقد ته، تخار ولایت درقد ولسوالۍ ته مهاجر والله. نو هلته چې کار غریبي نه و، وچکالۍ و، رالم درقد ته چې هلته مې پناهګاه اوسي او دلته متاسفانه او ځای جایداد نه لرم، د بل په ځای کې اوسېږم. او یو دوه ځله کومک راته راسره سوی دی چې په هغه مې هېڅ چاره نه کېږي. یعنې څلور پنځه نانخواره لرم. دا غوښتنه غواړم باید موږ د غریبانانو سره کومک وسي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي اوسېږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې لکه کابل، کندز، کندهار، هلمند، هرات او ننګرهار کې ژوند کوي. خو دغه وزارت بیان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته چې له دغه بې ځایه شوي سره په ژمي کې مرستې شوي او لړۍ روانه ده.
څنګه په هر ژمي کې د ژمنیو مرستو پروسه لرو، مخکې به د سون توکو په شکل کې، د ژمنو البسو په شکل کې توزیع کېدلې. سږکال د دې لپاره چې په کار کې اسانتیا رامنځته شي او هر څوک خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي، نو دغه مرستې د نقدي وویشل شوې. د دې تر څنګ د خوړو نړیوال سازمان په همکارۍ باندې تقریبا یوازې په کابل کې تر 3 لک پورې کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشوې. اوس هم دغه لړۍ جریان لري.
نوموړي دا ونه ویل چې له هرې بې ځایه شوې کورنۍ سره څومره نقدي مرستې کیږي. په افغانستان کې بې ځایه شوې کورنۍ په داسې حال کې دوی ته د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایت کوي چې په تېر یو نیم کال کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مرستندویو ادارو څخه د میلیونونو ډالرو نقدي مرستې تر څنګ خوراکي او غیر خوراکي توکي هم افغانستان ته راغلي دي. څو په اړمنو کسانو وویل شي. تازه د خوړو نړیوال سازمان یا WFP ویلي چې د روان کال په جنوري میاشت کې 1.4 میلیونه ارمنو کسانو ته مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون بې وزلې کورنۍ د دغو مرستو له ناعادلانه ویش شکایت لري. ادعا کوي چې مرستې د دوی پر ځای هغوی سره کیږي چې هیڅ مستحق نه دي، هغه ادعا چې طالبان په تیره کې رد کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په ترکیه کې له زلزلې 2 اونۍ وروسته د ژغورنې چارې نن یکشنبه ټکنۍ شوې دي. زیات خلک هغو کسانو ته دعا کوي چې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي. په ترکیه او سوریه کې د 2 اونیو مخکې زلزلې په نتیجه کې د مړو شمېر له 640 اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په ترکیه کې نن یکشنبه تر نړیدلو ودانیو لاندې د راګیر پاتې سویو کسانو د ژغورنې حادثې پای ته نږدې سوي دي. په دغه هیواد کې ګڼ کسان اوس د هغو خلکو لپاره دعا او ویر کوي چې لای مړی نه دي ترلاسه سوي. د فبروري میاشتې د 6 نیټې زلزله د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل سوې ده. په قهرمان مراس شرګوټي کې د بلډوزرو یوه چلوونکي اقین بوسکورت چې د یوې نړېدلې ودانۍ د ټوټو په لرې کولو بوخت و، رویټرز خبري ایجنس ته ویلي موږ هم دعا کوو چې ورک اجساد وموندل سي چې د هغوی کورنیو ته یې ورسوو. د ترکیې د طبیعي آفتونو او اضطراري چارو د تنظیم ادارې مشر یونس سیریز ویلي د ژغورنې چارې شایي د یکشنبې د شپې مهال ختمې سي. د رویټرز خبري ایجنس په حواله په ترکیه او د هغې په ګاونډ سوریه کې د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شمېر له 640 اوښتی دی. ګمان کېږي چې د مړو واقعي شمېر به تر دې هم زیات وي، ځکه یوازې په ترکیه کې 345,000 ودانۍ نړېدلې او ګڼ کسان لا هم ورک دي. د ترکیې تر څنګ سوریې هم دا نه دي ویلي چې دقیقا څو کسان لا درک دي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کړی چې په ترکیه او سوریه کې 6.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د سوریه چارواکو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ځینو ساحو ته د دوی د تګ مخه نیولې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روان خبرونې په دوام کې په غزنی کې د پوسټین ګنډلو د صنعت د ختمېدو په باب راپور لرو، خو تر دې وړاندې به واورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په دې باب لیکنه خبره کړې چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز ګڼو کسانو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د مقالې لیکوال وایي دغه بندیز دا معنی لري چې افغان ښځې او ماشومان له ژوند ژغورونکو مرستو بې برخې کیږي، هغه هم په داسې وضعیت کې چې د لوږې بحران په بېساري ډول زیات سوی دی. طالبانو پر نجونو او ښځو د فشارونو پر دوام د 2022 میلادي کال د دسمبر پر شلمه په پانتونونو کې د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو بندیز ولګاوه. وروسته د دسمبر پر 24 په غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د انډیپندنت ورځپاڼې په لیکنه ښځو اوس ویلي چې له بشري مرستو بې برخې سوي، ځکه دغه مرستې د غیر دولتي مؤسسو د نارینه کارکوونکو لخوا ویشل کیږي او په ځینو مواردو کې ښځې که محرم ورسره نه وي نسي کولی چې دغه مرستې ترلاسه کړي. ورځپاڼې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن د عملیاتي مشر ډیوډ رایت خبري راخیستې چې ویلي دي په افغانستان کې د بشري بحران اندازه او شدت دومره زیات دی چې مخکې ساری نه و لیدل سوی. د دې په وینا په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه ماشومان او بالغ کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او ګڼې کورنۍ اوس یوازې په یوه وچ ډوډۍ او اوبو ګزاره کوي. دا بحران په داسې حال کې زیات سوی چې په افغانستان کې سوړ ژمی دی او د وزګارتیا اندازه هم زیاته سوې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په 2023 میلادي کال کې به بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو او 3 لکو ته ورسیږي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې باب لیکنه خپره کړې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته دوی د تصفیې کمپاین پیل کړی چې هدف یې د افغانستان مدني قوانین او لارښوونې پر هغو شرعي اصولو برابرول دي چې د طالبانو تعبیر ورڅخه جلا دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو زندانونه له خلکو ډک کړي، نارینه او ښځې د دوی له اساسي مدني حقونو بې برخې کړي او ادعا کوي چې د دوی د ټولنیز خوندیتوب جال زیانګالي افغانان خوندي کړي دي. د مقالې په دوام راغلی چې طالبانو په افغانستان کې فعال رسنۍ هم بدلی کړي، یوازې د خپل لید لوري د تبلیغ لپاره کاروي. پر رسنیو کې پر موسیقي او د ښځو پر حضور محدودیتونه لګولې دي. په مقاله کې د کندهار د یو ملا امام مولوي احمد شاه فدایي خبرې راخستل سوي چې له طالبانو سره اړیکې لري او ویلې دي چې د افغانستان تیر اساسي قانون د خلکو په ګټه نه و. د انډیپندنت په وینا کله چې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د طالبانو قاضیانو محاکمو ته له ننوتلو سره سم هغه کتابونه وسوځل چې د تیر حکومت قوانین پکې تشریح شوي وو یا یې هم په الماریو کې قلف کړل. طالبانو خپل اساسي او نور قوانین نه دي معرفي کړي. د قوانینو دی خلا په افغانستان کې خلکو ته خورا زیاتې ستونزې پیدا کړي، ځکه زیاتې مهمې پرېکړې د طالبانو د مشرانو په خوښه کېږي چې متفاوت نظرونه او لیدلوری لري.
په غزنی کې د پوسټین ګنډلو صنعت یو وخت ښه بازار درلود، خو اوس داسې نه ده. پوسټین ګنډونکو وایي د غزنی پوسټینونه یو مهال پر افغانستان سربیره ځینو بهرنیو هیوادونو لکه روسیې، جرمني او فرانسې ته هم صادرېدل. دوی وایي زرګونه کسانو به له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دغه صنعت له ورکېدو سره مخامخ دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پر خڅلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوسټین ګنډلو بوختای. عبدالودود 50 کلن دی، خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوسټین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوسټین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجی عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو تر څنګ د پوسټین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوسټینانو ځای اوسنۍ چپانی او نورو بهرنیو بیکار شانو ونیو.
پوخا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوسټین ګنډلو کارخانه وی، چې په هر کارخانه کې تر 15 یا 150 پوری کسان په کار بوختو. کې پټول کې حساب کړو تر 10000 زیاتو کورنۍ له دې لارې نفقه ترلاسه کوله، خو وروسته چې نامنې شوې ورځ په ورځ مخ په کمېدو روانو. په غزنی کې دوه کاله وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زه پاتېم.
عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلورست اسدالله ابوالهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات پوستین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د توحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل، نورو سیاحینو پوستینونه وړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزنی پوستینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او د ورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستنه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزنی کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزنی کې له تیرې یوې لسیزې څخه مخ پور کېدو دی، خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعتکارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدلانی سار وایي
د غزنی سیمه ییزه اداره په دې هڅه کې د ترڅو لاسي صنعت خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي، انشاءالله په دې هڅه کې ترڅو دې ترقی ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاوره چول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده شایي په غزنی کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنگ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
تاسو لا پیغامونو
زه د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ نه يم. کوم کورونه چې زلزله ځپلې ول تر اوسه هم دغه پاتې دي، هله د شیدا پیغام نشر کړی تر څو موږ خپل کورونه جوړ شي، تر څو خپل عادي ژوند ته دوام ورکړو. موږ هیڅ په ژوند نه پوهېدلې. موږ نن داسې ژوند کوو لکه شل کاله پخوا چې کومې زمانه ژوند کوو. خیمو کې مو ژوند دی او په ځمکه مو کاندې وهلې دي. د نړیوالو مؤسسو چې کوم پیسې راغلي دي یوازې تشنبونه په جوړ شوي دي، او دوی په رسنیو کې دا پیغام ورکړی دی چې موږ ورته کورونا جوړ کړی دي.
سلام علیکم. ولا چې ورور نن د ممندری پولیسوالۍ کې دغه ورکولې پیسې نقدي مرسته کوله، زه دغه خبره په ثبوت سره په تیروم. بیخي سل په سلو کې مستحق خلکو تلته نه رسیږي. ما د ننګرهار نه اړیکه نیولې د ممندری ولسوالۍ نه د غزګي د کلي نه خپله وروره. د کورونو سروې ورځ موږ وکړه، زه خپله معلول یم، یو خپنه لرم. کورونو ویډیوګانې دغه زموږ نه وکړلې، او چې کومې ویډیوګانې وکړي مقصد که د هر یو موسسو نه دوی پیسې اخلي، یا د کوم امریکې نه اخلي، یا که د هر یو موسسې نه اخلي، خو ویډیوګانې زمونږ وکړلې هغه زمونږ حق کې راواخیستې بل چاته ورکړ. زه بیا هم په دې شواهد ما بیا هم وایم، دلته زه خلک لرم چې ګواهي به پې وچو حقیقت کې دغه سړی مستحق دی، او دا کې راواخست او نور سرمایدارو خلکو ته یې ورکړ. په ثبوت سره یې ورته زه ورښایم ورته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
داسې خبره ده د هلمند څخه خبره کوم کنداغه کندارۍ نو ما ول دلته هلمند کې خو داسې چاته مرستې نه دي رسېدلې چې هغه دې د دې مرستې لایق واوسي. داسې چاته رسېدلې دي هغه مرستې چې ګرد خلکو ته چې هغه ټول سرمایه‌داره خلک دي یا وایسته والا خلک دي، غریب خلک نه دي، داسې خلکو ته رسېدلې دي. غریبان ټول فقر ته مجبور دي. داسې خلک انسانان ما لیدلې چې د شپې ډوډۍ نه لري، د ورځې ډوډۍ نه لري، چای یو برابر نه لاس نه لري. نو دې خلکو ته سره دغه نه رسېدلې مرستې دا ټول هغه خلکو ته رسېږي چې وایسته ولري یا څوک په طالبانو کې شناخت ولري، بس دا هغه انسانان ته رسېږي. که مو زما پیغام خبر کړي ډېره مننه کوم. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه په دوام کې